آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د خبرون لنډیز د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدان موافقه کړې ده چې د انتخاباتو جنجال به حل کړي. د امریکا وردو په شمال لویدیځ عراق کې دوهم روند هوایی حمله کړې دي. د درون او جنگی جټ الوتکو نه یې کار اخیستی دی او اسرائیلو او حماس جنگ بیا پیل کړ. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د افغانستان په باره کې راپورټونه در واورو، بیا به نور راپورټونه راواخلو او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د انتخاباتو جنجال به حل کړي او د ملي یووالي د حکومت جوړېدو لپاره به کار وکړي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د 8 میلیون رایو د تفتیش په اړه د نه موافقه سره مخامخ دي. د دې رایو یوازې یو برخه تر اوسه پوری تفتیش شوی ده. دواړو کاندیدانو په کابل کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کری سره د خبرو څخه وروسته پرون د جمعې په ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې د رایو د تفتیش څخه به وروسته د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې همکاري کوي. عبدالله عبدالله په خبری کانفرنس کې جان کری او اشرف غنی هم حاضر وو ویل دا معاملې په افغانستان کې د ملي یووالي د قانون د واکمنۍ د ټینګېدو او په دې هیله چې د افغانستان ولس ښه آینده ولري یو بل اقدام دی چې وسو. اشرف غنی هم د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې د عبدالله عبدالله سره د همکاري ژمنه وکړه. د دې موافقه جزئیات نه دي خبره شوی. غنی وویل چې هیله ده د اگست د میاشتې تر پای پورې به د رایو د تفتیش جریان ختم شي او د افغانستان بل جمهور رئیس به په کار پیل وکړي. جان کری وویل دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د رایو د تفتیش نتیجې به مني. د دوی څخه به یو کس جمهور رئیس وي، خو دواړه به د افغانستان د آیندې په خاطر په ځینو په خپلو ژمنو باندې ولاړ وي. خارجه وزیر جان کری خبریالانو ته وویل چې د رایو تفتیش د بایلونکي یا ګټونکي په باره کې نه دی، بلکې د یوې داسې اعتباري نتیجې لاسته راوړل دي چې د افغانستان خلک یې مستحق دي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د نوي جمهوریت د لوړې مراسم د سپتمبر په 14مه په ویلز کې د ناتو د عالی غونډې څخه مخکې ترسره شي. د ناتو په دغه غونډه کې به دا پریکړه وسی چې په افغانستان کې به د ناتو د قواوو د وتلو څخه وروسته د نړیوال ټولنې نقش څه وي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي د څو ورځو نظامی عملیاتو نه وروسته پرون د جمعې په ورځ د کندهار هلمند ترمنځ لوی لار د عوامو ترافیکو پر مخ پرانستل شوله. د هلمند کندهار لوی لار له تیرو درو ورځو راهیسې د شخړو او جګړو له کبله د ترافیک پر مخ تړل شوی وه. د هلمند د مرکز لشکرګاه او د کندهار ترمنځ لوی لار تیره اونۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو تر حملو لاندې راغله، چې وروسته بیا د افغانستان قواوو پوځي عملیات نه پیل کړل. له بل پلوه د سنګین ولسوال سید سلیمان شاه او د 215 نمبر قول اردو د لومړي کنډک قومندان د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې زخمی شوي دي. دوی دواړه د سنګین د ولسوالۍ له یوې امنیتي پوستې کتلو ته ورغلي وو چې ماین وچاودېده. وسلوالو طالبانو ویلی دی چې دا بم دوی خو او د هغه مسولیت په غاړه اخیسته.
د امریکا اردو په شمال لویدیځ عراق کې دوهم راوند هوایی حمله کړې او د بی پیلوټو الوتکو او جنگي جټانو څخه کار اخیستی دی. د پینټاګان یو نتاخ جان کربی وویل چې بی پیلوټو الوتکو پروند جمعې په ورځ اربیل ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې حمله وکړه. هغه وویل چې جنگی جټانو یې وروسته په سیمه کې په موټرو او د هوانو په یوځای باندې اته بمونه وغورځول. نتاخو چې د امریکا اردو د هوایی حمله د دې لپاره کوي چې د اربیل دفاع وکړي. په دې سیمه کې امریکایي نظامی کارکونکي د عراق د حکومت سره مرسته کوي. د جمعې په ورځ هر وختي د امریکا اردو 250 کیلوګرامه بمونه چې په لیزر راهنمایي کیږي د توپچی قواو په یوې قطعې باندې واچول. په دغو توپونو سره په کوردي قواو باندې چې د اربیل دفاع کوي ډزې کېدلې. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا بمباری وروسته له هغه پیل شوې چې د اسلامي دولت توندلارو پرمختګ پیل کړ او د دغه کوردي ښار په اطرافو باندې حمله کوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
د سیمهو نړۍ خبرونه ته ادامه ورکوي. عراقیانو پرون د جمعې په ورځ هاغو په زرګونو خلکو ته چې د اسلامي توندلارو د حملو نه ځان ژغورلو لپاره غرونو ته ختلي دي د امریکا ستاینه کړې چې ضروري مواد د هوا نه ورغورځولې دي. هغوی انانه په داسې حال کې چې امریکایي الوتکو په دغو توندلارو باندې په اول ځل لپاره حمله وکړه د امریکا د ذات مداخله غوښتنه کړې ده. د امریکا بارلونکو الوتکو د سوریې د سرحد سره نږدې په یو پوسټ کې هغه خلکو ته چې د دې د اقلیت غړي دي او غرونو ته ختلې دي د خوراکي موادو کریټونه او د اوبو بوتلونه وغورځول. د عراق د پارلمان یو وزدي غړي ویان داخل د امریکا غاګ کوردی خبرونه سره په مرکه کې د امریکا د متحده ایالاتو د دې مرستې هرکلی وکړ، مګر په دې باندې ټینګار وکړ چې ډیرو نورو مرستو ته هم ضرورت دی. د اسلامي دولت او شام په نامه ډلې په دې وروستیو وختونو کې د عراق په شمال کې ځینې کلي او ښارګوټي نیولې دي او اقلیتی ټولنې دې ته مجبوری کړې دي چې د خپلو کورونو وتښتي. دغه له یزدان د شیاګان مرتد بولي او د عیسویانو نه هم غوښتي دي چې یاد اسلام ومن او قبول کړي او یاد خاص مالیات نو ورکړي.
کله چې د اسرایل او حماس ترمنځ د درې ورځنی اوربند د اوږدېدو په اړه خبرې ناکام شوې، اسرائیل پرون د جمعې په ورځ په غزه باندې بمونه وغورځول او حماس په اسرائیل باندې د راکټونو نوري حمله وکړه. د اسرائیل جنگي الوتکو چې کله د حماس له سکونو راکټونو د حملو په جواب کې په غزه باندې بمباری پیل کړ او د وی مشخړې او جګړې بیا تازه شوې، د غزه د پاسه تور دودونه راټاوسوي وو. په وروستي حملو کې لشتلر 15 فلسطینیان وژل شوی او دوه اسرائیلیان زخمي شوی دي. دا ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې د لدې کبره ډیر مایوسه سوی دي چې دواړو خواو په قاهره کې د خبرو په وخت اوربان تمدید نکړای سو. مصر چې د دې خبرو منځګړتوب کوي ویل دي چې په خبرو کې پرمختګ راغلی دي او د نوې متارکې په کول باندې ټینګار وکړ، مګر اسرائیل د جمعې په ورځ خپل هیئت د دوغو خبرو څخه وایست او ویل چې په داسې حال کې چې فلسطینیان د راکټونو حملو ته دوام ورکوي د هغوی سره به خبرې ونه کړي.
امریکا ویلی دی چې د روسیې هر ډول یو اړخیزه هڅه او کوشش به چې ختیځ اوکراین ته بشري مرستې واستوي د هغه هیواد اشغال او وبلل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور نن پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې غونډې ته چې په اوکراین باندې د بحثونو لپاره جوړه شوې وه ویلې چې روسیې چې په جنگ ځپلي ختیځ اوکراین کې ملکي وګړو ته د عاجلو بشري مرستو رسول لپاره پیشنهاد کړی دی. داسې مرستې باید د بین المللي سازمانونو لخوا ورسول شي. پاور ان ویلې چې د روسیې لخوا به په اوکراین کې نور هر راز یو اړخیز لاس وهنه چې پکې بشري مرستو رسول پلمه هم پکې شامل وي په بشپړ توګه د منلو وړ نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم سره وکتل چې د دوه هیوادونو ترمن نظامی اړیکې پیاوړي کی او د جنوبی آسیا د دغه هوا سره دفاعي قراردادونه وکي. او د نایجیریا جمهور رئیس د ایبولا د ناروغي د خپرېدو له کبله په هیواد کې ملي استراری حالت اعلان کړي او له بلې خوا د نړۍ د روغتیا سازمان ویل دي چې دغه وبایي ناروغي اوس بین ملي استراری حالت را پیدا کړی دی. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
وس بار راپورټونه را واخلو. او د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره یوې موافقه لاسلیک وکړه. په موږ د راپورټا چې کرام شنوارې له کابل نه موږ ته لیږلې دي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د انتخاباتو وروسته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره په یو ګډه اعلامیه لاسلیکونه وکړل. د جمهوریت دواړو کاندیدانو د ګډې اعلامیې د لاسلیک خبر په یو خبري کانفرنس کې شیدا غوي سربیره د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبي شم پکې حاضر وو خبر اعلان ته ورک. دواړو کاندیدانو ویل چې دوی د افغانستان د ملي ګټو لپاره د ګډې اعلامیې لاسلیک ته چمتو شوي دي. لومړی ډاکټر عبدالله عبدالله د خبري کانفرنس خبرې وکړې. ویل چې د دې ژمنې سره چې د رایو د پلټنې تخنیکی بهیر بلا هم پر مخ ځي دوی د سیاسي او ګډو اهدافو یو بل سره همکاري پریکړه هم کړې ده. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل
د انتخابات او ټولټاکنې نتیجه د پلټنې د تفتیش پر اساس اعلان کیږي. یو کس په لومړی ځای وګټي بل کس په دوم ځای وګټي. په موږ دا ژمن کړې ده چې ان شاء الله بیا یو ځای سره کار کوو او د افغانستان په خاطر
او د افغانستان د خلکو په خاطر. د ډاکټر عبدالله عبدالله په سیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم ویل چې د افغانستان وضعیت په کتنې د خپل سیال ټیم سره یې دغه اعلامیې لاسلیک کړې ده. او دا ځکه چې د احمدزی په وینا د دواړه کاندیدان د افغانستان خلکو ته مسؤل دي. احمدزی ویل چې نور د انتخاباتو په هکله نه غږیږي بلکې دوی به خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت په هکله سره خبرې کوي.
اعلامیې مشترک ما نتیجې بحثای
خودمونه. احمدزی ویل ګډه اعلامیه زموږ د خپل بحثونو زیږنده ده. زموږ د ځانګړو شرایطو نه درک دي چې یو ملي اجماع د ملي وحدت د حکومت لپاره یو مناسب فضا د اصلاحاتو یو سرتاسري پروګرام عملي کړی شي. زموږ تعهدات د اساسي قانون په چوکاټ کې د یو ملي پروګرام عملي کول دي چې یو واحد حکومتي ټیم به پر مخ بوزي. احمدزی ویل سلنن به دوی دغه اهداف لپاره خپل سیال ټیم سره کار وکړي. هغه ویل چې دواړو کاندیدانو دا منلې ده چې د پلاتونو پیل به مني. احمدزی ویل چې زموږ ټینګه هیله دا ده چې د سومبلې د دوه میاپتې پورې به تخنیکی پروسه پای ته ورسیږي او موږ به وکړو چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر لوري ته برابر کړو.
په دې وخت کې دا موافقه اساسي موږ خپلې هلې ځلې دي. اما د وخت کې خاصتا د امریکې چې محترم د خارجي وزیر نه مننه کوو چې بیا یې افغانستان ته تشریف راوړ او په دې اساسي مرحله کې بیا یې دا تاکید وکړ چې د افغانستان د لوی ستراتیژیک شریک په حیث باندې د افغانستان ثبات او رفاه یې دوی غوښتنه.
خود دوه کاندیدانو دروانی سوي میاشي د ورسې ورځې پوري انتخاباتو د پایلو د معلوماتو په باب ویل چې کسام د دوه ټیمونو د تجمن دي چې پلاتونو بهیر ګړندې کړی. خدا چې د اگستري یو دیشتمې پوري بادا کار بشپړ شي. ډاکټر عبدالله ویل په کار نه دي چې درېو د پلاتونی د بهیر شفافیت د وخت قرباني شي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې درېو د پلاتونی بهیر به یو ګټون کې یو بیلودین کې ولري. خو هغه ویل چې د ملي وحدت حکومت په دوه ټیمونو سره نیک دی کړی. د دوه کاندیدانو د ګډي لاسلیک شوی اعلامیه د محتویات په باب خبر اعلان ته معلومات ورنکړل. هغوی په کډ دومره ویل چې د اعلامیه د افغانستان د اساسي قانون د لارښوونو په اساس ترتیب شوې ده. خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د دوه کاندیدانو ترمنځ لاسلیک شوی اعلامیه په باب ویل چې د دې اعلامیه لمخې به د افغانستان په موجوده سیاسي نظام کې د اجرایوي رئیس لپاره نوي تشکیلات رامنځته شي. جان کیری ویل زه غواړم دا واضح کړم چې دا موافقه د افغانستان اساسي قانون ته په درناوي کې ترتیب شوې ده چې امریکا متحده ایالاتي په کلک ملاتړ کوي. دا پارلماني نظام نه رامنځته کوي. په مرکزی حکومت کې د جمهور رئیس رول کې بدلون نه راولي. خو د اجرایوي رئیس لپاره نوي تشکیلات رامنځته کوي تر څو خلک سره ګډ کار او هڅو ته وهڅوي چې د حکومت وړتیا زیاته شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل چې له دې وروسته به نور دواړه کاندیدان درېو د پلاتونې د بهیر په کړنلار کې د نور بدلون غوښتنه ونه کړي او دا کار به ملګرو ملتونو ته پرېږدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه پګنوي اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورټ راواخلو. د لوګر ځینې قومي مشران او سپینګیرین وایي چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو د پیل شوو پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته توجه نه کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه رالیږلی.
د لوګر یو شمیر قومي مشران او ځینې نور خلک له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو او بریدونو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دوی دا غوښتنه په یوه اعتراضیه راټولیدنه کې وروسته له هغه کوي چې دوی په خبره په تیرو درې ورځو کې یوازې په څرخ ولسوالۍ کې د کمانډي ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس ملکیان وژل شوي او نږدې پنځوس نور ټپیان دي. قومي مشران اندېښنه څرګندوي چې که د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په ترڅ کې ملکیان قرباني کیږي نو دا د ولسي خلکو او حکومت ترمنځ د واټن په زیاتېدا کې ډېره مرسته کوي.
بېرحمانه وژل شوي دي، برچیو په اډوکو په لرګیو باندې بندونه مات مات کړي دي، بیا پښې مات کړي دي، بیا داسې دوا شیندلې داسې سی بیخي پېژندل کېږي نه. هغه ته ویل چې هغه د هېڅ هغې ورنه کاغه پیسې اوس بل سړی ورغی هغه یې وویس چې موږ مسلمانو که یهودیانو.
انجینر محمد خان یم، زه هم په موټر کې د لوګر نه کا دل سخت نه لوګر په طرف را روانو. آی راخته کې د ما ورور په کو توفقه په قنداغ او میلو او بوکس او په پلاسو په مش لغت هغه د شکنجه د امبرو پلاس شکنجه لاندې دی حق ورسید. ولس نفر یو نفر چې داسې وایي چې طالب د نور ټول ملکي خلک.
دولس کلن نور احمد سرخ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی دی. هغه وایي پلار یې پرته له دې چې له وسلوالو طالبانو سره تړاو ولري په نامعلوم دلیل په عملیاتو کې وژل شوی دی.
ما سم خبر نه بدون ګو دوله زردلو اورده پاس گرفته.
زما پلار سهار وختي پولي عالم ته زردلو وړي وو خو کله چې بیرته راستون شو کلیتا پر لار او وژل شو. زه له حکومت څخه پوښتنه کوم چې زما پلار یې ولې وواژه. په همدې حال کې د لوګر والي نیاز محمد امیری هم د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو مرګ ژوبله مني خو وایي ډاډه نه دی چې دا کار د افغان ځواکونو کړی وي. هغه زیاتوي چې د خبرې د سپینوي لپاره یو پلاوی سیمې ته لیږلی دی. د لوګر والي نیاز محمد امیری هم درنګه وایي دوی تر وروستي بریده هڅه کوي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر په کیدونکو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان و نه رسیږي.
خو متاسفانه سي په دغه عملیاتو کې یو اندازه ملکي تلفات هم درلودو. چې دا ملکي تلفات چې په کوم اساس رامنځته شوي یا د کوم دلیل په اساس باندې یا کوم عملیات شوي دي چې ولې دا ملکي تلفات منځته راغلو د هغو د مخنیوي دپاره هم انشاءالله پاینده کې مصمم یو.
بل طرف د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحکیم ساقزی بیا په سرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي خو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي.
علاوه د خارجي طالبانو داخلي طالبان دا د غزنی و د وردګونه او د پکتیا طالبان راغلي و په دې ځای کې جنګ کوي. په هغه ځای کې م سخت ماته ولیدل چې ولس اتلس مړي په ځای باندې پاتې شوه.
د لوګر قومي مشران او سپینګیري داسې مهال د ملکیانو ژوند ته توجه غوښتنه کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د لوګر په سرخ برکی برک محمد اغې او مرکز پل عالم کې د حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پکتیا پاریوب ځای ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتو ملکي وګړو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. که څه هم ځایي چارواکو په دغه عملیاتو کې ملکیانو ته رسېدلی زیان منلی خو وایي چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو ګډ شمېر ګروپونه مهار کړي او د لسګونو جنګیالیو په وژلو سره یې هغوی ته لوی ګزار ورکړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم سولند او مهم خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د انتخاباتو جنجال به حل کړي او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره به کار وکړي. د امریکا اردو په شمال لویدیځ عراق کې دوهم راوند هوایي حملې کړي او د بې پیلوټه الوتکو او جنګي جټانو څخه یې کار اخیستی دی. عراقیانو پرون د جمعې په ورځ هغو په زرګونو خلکو ته چې د اسلامي توندلارو د حملو څخه د ځان ژغورلو لپاره غرونو ته ختلي دي د امریکا ستاینه کړې چې ضروري مواد یې د هوا څخه ورغورځولي دي. هغوی په داسې حال کې چې امریکایی الوتکو په دوو توندلارو باندې د اول ځل لپاره حمله وکړه، د امریکا د زیاتې مداخلې غوښتنه کړې ده. کله چې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې ورځنی اوربند اوږدېدو په اړه خبرې ناکام شوې، اسرائیل پرون د جمعې په ورځ په غزې باندې بمونه وغورځول او حماس په اسرائیل باندې د راکټونو نور حمله وکړه. او امریکا ویلي چې د روسیې هر ډول یو اړخیزه هڅه او کوشش به چې ختیځ یوکراین ته بشري مرستې واستوي د هغه هیواد اشغال وبدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا وروستی راپورټ راوخل. اسرائیل او افراطي فلسطینیان پرون د جمعې پوره جنگ نن بیا پیل کړ. په دې باره کې د امریکا غږ خبریال اسکاټ باب له بیت المقدس نه دا رپورټ را لېږلې دی. د اسرائیل په وزوای وروسته له هغه چې د جمعې په سهار څخه باندې دیش توغندي په اسرائیل او وارشلو، دوی د غزې په تړنګ باندې بمباري پیل کړل. د اسرائیل د حکومت ناطق مارک ریګیو د حماس نه په مشه جنگالي وغندله چې بیل تابعیزه په ملکی هدفونو باندې حمله کوي. اند وای
Israel wanted to see this ceasefire succeed. We redeployed all our forces out of the Gaza Strip. We ceased all offensive operations against the terrorists in Gaza and we took up purely defensive.
Israel غوښتل چې دغه وربان کامیاب شي. امنګ خپل ټول قواوې د غزې لټړنګ نه بهر از په ځای کړی دي. امنګ د غزې په تړنګ کې د تروریستانو په خلاف ټول عملیات ودرولې او موږ په خاصه توګه دفاعي دریز غوړه کړې ده. مګر حماس د جمعې په سهار په اسرائیل او د سرحد نه په اخوا هدفونه وشتل. حماس وايي دا به په اسرائیل باندې تر هغه پورې د توغندې او توغول بند نکړي تر څو چې د غزې په تړنګ باندې وکلنه محاصره پای ته نه ورسولې. اسرائیل الوای را دا به د غزې په تړنګ باندې وروسته له هغه محاصره پای ته ورسوي چې دا غیر نظامی شي. حماس دغه شرط رد کړ. دواړو خواوو تیره هفته د مصر په منځګړیتوب درې ورځنۍ وربند منلې وو. دوی قاهرې ته خپل هیئتونه واستوله چې د دایمي وربند په باره کې خبرې وکړي، مګر هرې خوا د بلې خوا شرطونه رد کړل. د دواړو خواوو ترمنځ وربند پرون د جمعې په سهار پای ته ورسېده. د حماس نطاق مشیر المصري د پنجشنبې په ورځ ویلي وو د حماس جنګیالي لا تر اوسه په قاهره کې د خبرو نتیجې ته انتظار وباسي.
لقائنا مع الاخوه في مصر ستحدد كامل الخيارات، لكن اكثر الطرق هو ان استجابه الاحتلال لشروط المقاومه.
دا وای د مصر د پغونډه کې با پټول او اړخونو غوروش، مګر د اسرائیل لپاره تر ټولو نږدې لار د فلسطینیانو غوښتنو ته جواب ویل دي چې اسرائیل د فلسطینیانو غوښتنې په خپل ژوند کې د واقعیت په حیث ونه مني، نو په دې دي پوشی چې سولا او امنیت پکې نشراتله. په یو میاشتنی جنگ کې څه باندې 1900 تنه فلسطینیان چې اکثر ملکیان دي وژل شوی دي. څلور شپېته اسرائیلي عسكر او درې ملکیان هم وژل شوی دي. د بشری مرستو در رسولو ډلې وای د غزې تړنګ د بشری ناورین سره مخامخ ده. په روښتونونو کې ټاپیان نه ځایږي، ټول چمګاون تبا شوه دي او 250,000 تن خپل کور کلی پر خودلو ته مجبور شوه دي. د غزې د تړنګ زینی ټاپیان د علاج لپاره مصر او اردن ته رسول شوه دي. په لزګونو ټاپیان په اسرائیل کې په ګرځنده روغتونونو کې تداوی شوه دي. ترکیه له اسرائیل او مصر نه غوښتي دي چې اجازه ورکړي د حواله لارې د غزې ټاپیان ترکیه ته د درملنې لپاره ورسوي. راپورټونه وایي په مرستو بار یو کاتار پرون د جمعې په ورځ له اردن نه د غزې تړنګ ته ورسېده. یو شمېر لویدیځو او عرب حکومتونو د غزې د تړنګ سره د میلیونو ډالرو مرستې وعده کړې ده، مګر لا تر اوسه ورته نه دي رسېدلي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سوریه یو د تمدن له مرکزونو نه یو مرکز دی. دا داسې یو ځای دی چې بشر د لومړي ځل لپاره په ښارګوټو او ښارونو کې په ګډه اوسېدل یاد کړ. په سوریه کې چې ټولنو تکامل وکړ نو د بزګرۍ، کلالۍ، د فلزکارۍ او خیخکارۍ په شمول په ټکنالوژۍ کې مهارت پیدا کړ او ډېرې لاسي ښکلې صنایع په کې پیدا شولې. د ژیړو یا برونز او د اوسپنې د عصر د ښارونو له بقایاونه تر یونان او روم د ښارونو د منځنیو پیړیو قصرونه او بی سر ښکلي هنر او مهندسي پرمختګ وکړ. او په سوریه کې د نړۍ ځینې ډېرې ښکلي کلتوري خزانې منځته راغلي دي. په سوریه کې د یونسکو شپږ کلتوري مرکزونه دي چې د کلتوري میراث لپاره ټاکلي دي او غواړي 2 نور په دغه لیست کې شامل کړي. په سوریه کې درې نیم کلن جنجال نه یوازې بشري ستونزې پیدا کړې، په دې کې لږ تر لږ 120,000 تنه ووژل شولو او په میلیونو نور دننه په هیواد او له هیواد د سرحدونو نه بهر مهاجر شولو، بلکې دوامداره کورنۍ جنگ او تباهۍ د هیواد په تاریخي میراث باندې هم اغیز وکړ. د نړۍ تاریخي مرکزونو په شمول که اکثر نوی ډیرو ته تاوان اوښتی دی یا تباه شوي دي، په داسې حال کې چې د لرغون پیژندنې مرکزونه په بې رحمۍ او منظمه توګه لوټ شوي دي. امریکا په کلکه د هغو کوښښونو ملاتړ کوي چې غواړي د سوریې کلتوري میراث وژغوري او په دوامداره توګه په جنگ کې له شاملو خواونه غواړي چې د سوریې د کلتوري مرکزونو احترام وکړي او وژغوري، چې په دې کې موزیمونه، آرشیفونه او هغه سیمې شامل دي چې د لرغون پیژندنې په تاریخي او مذهبي لحاظ مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د موزیمونو بین المللي شورا د تیر سپتمبر په میاشت کې یو اضطراري سور لیست برابر کړ چې د دغه لیست له مخې د سوریې کلتوري میراث د خطر سره مخامخ دی چې د قانون د تطبیقولو پرسونل، هنري دلالان او جمع کوونکي بیادار کړي دي چې لوټ شوي لاسي صنایع ثبت کړي، ښایي په غیر قانوني توګه د انتیکو په بازار کې څرګندېږي. د بهرنیو چارو وزارت او د ختیځ د څېړنې پوهنځیو د اګست د میاشتې په سر کې د 650,000 ډالرو په ارزښت د همکاري و موافقه لاسلیک کړله چې د دغې موافقې له مخې دې په سوریه کې د کلتوري میراث مرکزونه په بشپړ توګه ثبت کړي او په راتلونکي کې د دغو مرکزونو ژغورنه او ساتل ارزیابي کې. موږ هیله لرو چې د هغو ګواښونو په باره کې نړیوال پوهاوی پیدا کړو چې د سوریې د کلتوري میراث مرکزونه ورسره مخامخ دي او اوسنۍ یا راتلونکي پروژې او مرستې دې په ګوته شي، سرته ورسول شي او دننه په سوریه کې عملي شي. امریکا به له نږدې نه په دې باره کې څارنه کوي او د هغو ګواښونو په باره کې به پوهاوی پیدا کوي چې د سوریې تاریخي میراث سره مخامخ دی. موږ په دې باره کې د سوریې د خلکو پورې وړیو چې د خپل کلتوري هویت نه بې برخې شوي دي او په عمومي توګه د نړۍ پورې وړیو چې دغه کلتوري میراث ته احترام کوي، استایي او په دې باره کې څېړنې کوي. درنو اوریدونکو د امریکا اکثر مقالم واوریدله. زمونږ لومړی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. درې خپرونې ته بلنه درکړو چې څو شېبې وروسته به خپره شي.